افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست 28. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل زپلیو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 6 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د حواله لري افغانستان ته استولې دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووی 19 ناروغي روغتون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مو نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شودنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوي وي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلا میسر سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2014 نه د کل کې پر یاس کې د یو شویه مولا د ادامه دو له کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچنه سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپل اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ موندل سوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکي کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمنو لخوا وړم ورځ ناوخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي. په دې اوساته خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوري. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په باب پریکړه وکړي. پر دې موضوع د یو شنونکي نظر هم خبرو.
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دیو داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
طالبان وی کابل کې د وی ناحیه اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوی دي او خلکو ته توصیه شوی چې د منځ پر وخت کې جمع ته حاضر شي.
په ورسن کې وروسته یو سیلابونه نه یوازې لاسګونه کسان مړ کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې اړولي. غزنی کې خلک د درملو له لوړو بیو شکایت لري.
په کار داسې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده، دا مشکله ده.
په کندوز کې د پستې حاصلات زیات شوي.
1000 هکتار ځمکه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د دیارلسو طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د دیارلسو طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته په رسیدو کې بریالۍ نه سوه. روسیه او چین د دې پلوي دي چې د دیارلسو طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي، او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن به څرګنده سي چې د دیارلس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسا چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیې او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیارلس طالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید دوو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي، او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو یو سلو 15 چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لسنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. عصمت سروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجال به تصویبېدله. داور ولی دا موضوع جنجالی سوا
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګه د منطقوي هیوادونو، د روسي او چین هیوادونو په شمول یو نو تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبان قدرت ونیو دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ وس اضافه شوه دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش ده، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دوی پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لار غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه لمنځه ویوړه، نو د امریکای نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوه دی، ځکه چې دی و داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپو لاندې دي هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسی کې تغییر رامنځته نه شي، نو دی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلی. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي د چین او روسیې په شمول، دی غواړي چې طالبانو ته زمینه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړی چې دی سره یو نوی خرابیته ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دا د وخت تیرې دو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هوادونو د روس امریکای د دیو ترمنځ د اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هوادونه هم مختلف ګټي لري. نو د دې او د ګټو ترمنځ توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیه دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دا ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې زی او یعنی هغه د طالبانو د راتلونکي په باره کې دیو متيقنه نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من هيڅ وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع په خوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې ور اړولې دي. تب د اصل کې دا چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروانو نور تفصیل.
له پیشو سره د مبارزې وزارت وای په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړ شوي او تر 2500 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو لقبل تر ټولو ورستي ویچاړونکې پیشه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې وشوه چې په لړکې لسکونو کسانو ته مړ شوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیشو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو ته وویل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیر څلور ساعتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلې دي او ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدار رسول چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ لسیل زپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سیل زپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه لمنځتللې او د کور وسایل سیل لاندې کړي لازم مرستي ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستې سیلونو لقبل چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړی دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وای هسه هم د وچکالۍ لقبل سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
ځینی سوداګری میرمنی وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګری لپاره د شو فرصتونو د نشتون لکبله اړسی وي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري، سوړ بازار، د غرض د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپل سوداګریز فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې زیاتوي. دا هم په ډیر راپور
شرکت زراعتی داشت خود پتیداد چلو پایین نفر خانو دا مریم جامی الاحمدی دا چه اتل لسکالوران دی پا حیرات که پا 500 افغانیو دا کرنی پا برخی سوداگری پیل کرد. نموڑی وی دا بانو پنومی دا کرنیز و محصولات ولوی کارخون درلوده چه شاوخوا 15 میرمنی پا که پا دند بخته وی او کاری هم خپر مخروان و. خو اغل احمدی وی چه دا طالبانو پا بیازل واکمن که دو سر اخپل کارخون وطرلا او خپل هم له افغانستان نه وتله.
فعلا کما میبینم اوضاع توری نیست که بتونی ما تجارت کنیم.
زه ګورم وضعیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو. خدای وازی په شهر کې ده چې مېرمنې سوداګری کوي باید له نارینه و سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
زنان جدا میکنن از مردان، معاملات مراودات او تعاملات هم صورت نمیگیره.
خو رحیمه حاجی زاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان په نوم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سختو ستونزو سره مخ ده.
مشکل چالش‌های اساسی ما نبود منابع مالی
است. زموږ اساسي ستونزه د خپل محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشتون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمينه نه ده برابره. خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخواه ورکړو.
کارګر نه را پیدا کړي.
نموړی وی مخ کې د زیورات په برخ کې لکه د قیمتي ډبرو سپینزر چرمی د سکولونو جامو په برخ کې تولیدات کول خو وس یوازې جامې جوړوي. لوبل خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به وی چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د خاغلی مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخ زیات جوازونه صادر شوي. خدای ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګری فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګری میرمنی وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې او زیات شمیر کارکونکي چې میرمنی هم پکې وي اوسګاری شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته منځ په جمعتونو کې وکړي او د منځ پر محل باید ټول دکانونه بند شي. امر بالمعروف وزارت د اعلان وروسته تر دې وکړ چې 13 اونۍ د طالبانو مشر ویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره امریکا سره بیا جنگي دوه ته تیار دی. تفصیل له اسمت سروان.
د طالبانو ته حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د ومی حوسی اوسیدونکو ته جدي خبرداري ورکړی چې د لمانځه لپاره جمعهتونو ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري لومړی ویلي چې د جمعه په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعه ته حاضر شي. دوی د خراز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په محل دکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په درېمه ماده کې ویل شوی چې مقتدیانو ته باید په جماعت کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وشودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړی چې که چا دا اوامر ونه منل قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوې دي او خلکو ته توصیه شوې چې د منځ پر وخت کې جامع ته حاضر شي. خاص کر دکاندارانو ته ویل شوی دا خلکو توصیه ده نو دا چې منځ فرض ده او د جامع په د جمعې د منځ په اړه باندې قران کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو ور بیا ویلی چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي او د کرایې لوشو دکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوشي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لمړي پورې د خپل حکومت په لمړۍ دوره کې هم د تورته اقدامات کول خو په ورستیو کلونو کې ویل چې نور د پخوا په شان سخت دریځ نه دی او کواک تر لاسه کړي د پخوا په شان به له زوره کار نه اخلي. خو په تیر یو کال کې طالبان همغه سي تګلاره په تدریجی ډول عملی کوي چې د حکومت په لومړی دوره کې اجرا کړی و. د تیرې پنځشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دینی عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی ډیری اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو لرا تک سره په دې ځای کې د درملو بای سخت لوړې سیوی. دوی وایي چې ډیری وخت یې توان لري چې د خپل رنځورانو لپاره دوا رانیسي. په غزنی کې د طالبانو چارواکي دا یو نړیوال ستونزه ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې.
زوبل ملانم د خمیانو د ولسوالۍ د غزنی ولایت زغواړم چې حکومت په دې دوايي او په داسې باندې کنټرول وکړي. همدې ډیر د دوايي
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیو له لوړوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي هغه درمل چې کال وړاندې به یې په سلو افغانیو اخیستل هغه اوس 150 افغانیو ته رسیدلی دی. دوی باور ورکوي او اندېښنه ښیي چې دا درملو د بیو له لوړېدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوری اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دی چې په اوسني بحراني حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنې او هغې ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا 15 کلنه ګلمینه وچکۍ نیولې دا د غزنی ملکی روغتون ته د ځان درملنې په مخه راغلی ده. ګلمینه وایي په روغتون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مې نه ورته رسېږي، نه سم کولی چې درمل واخلم او روغه سمه.
زه وچکۍ یم، روغتون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې واخلم، خاوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خواته د درملو بیې له اسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بیلابیل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رشتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کاله را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت دا درملو د کمیدو او د هغې د بیو د لوړېدو هم د لامل نه بولي.
د دې عوامل خو د لارې تکلیفونه دي، دلته لارې که څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکاته دي او څه د دوی د قانونه دي. په کار داسې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده، اداره مشکله ده. دوای خو کمل شوې ده، مخکې مکمل شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي، خو دا اوس لکه ډېر وخت وشو. هلته به یو دوه میاشتې مشکلات وو، اوس ډېر څلور پنځه میاشتې مشکلات راغلي.
شاغلی رشتینوای د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو اوسنی نظام رسته ورسره ونه کړي دغه ګرانی نور هم زیاتیږي. نوموړی وایي په دغه یو کال کې د درملو بیې له 15 تر 20% لوړې سوي، خو داسې درمل هم شته چې تر 20% یې هم بیې لوړې ختلې دي.
اوس دواګانو خو هر شی ډېر کمت شوي دي. یو شی لکه اومنیډل بولې پاکستانی، مخکې په 150 ډبۍ راته، اوس 150 یو پټای دی، و داسې نور شیان هر شی کمت شوي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ګراني د طالبانو لره تک سره جوخت نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد حنیف مصبا وایي دا دې ترڅنګ د بې کیفیته درملو د راوړلو له مخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل سی هغه به مخته په کاچاک باندې راکلو، هغه درمل سی هغه به دلې دلته تقریبا د دې په جای باندې سی د موږ و مریضانو ته نه په ورسې، حتی ضرر به ورته رساوه. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاو سی مثلا دلته څه نه څه بندیز ولګي، دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده، د ولست خلکو د ګټې په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دې پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته په ارزانه بیه ورسیږي. دا درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل نه راځي نو بیې لوړیږي او له کمښت سره مخ کیږي.
ځینې افغان محصلان چې په بیلابیلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوم لیکنې کړي، هم د هند د ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
یک سال مشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساينس او ټکنالوژي برحاله محصل دی. د وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزا لغوه سوې ده.
یک سال مشه درسای خود پس موندیم، یک هفته قبل
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له
سقوط یو ونی مخکی افغانستان ته راغلیم. د همغه ورځې په سبا د هند سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې ایکسپایر شوي. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
تحصیل مو قرباني سیاست های نه شو.
اسحاق صفای بیا د هند ګوا پوهنتون محصل دی چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونه توانی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. دوه زره یا تقریبا دوه نیم زره شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفیان چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسټرۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل:
څو ځلې موږ سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحال محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي ته رسیدلي دي ترڅو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې، هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیات وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات 40% زیات سوي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکو د خبر له مخې د پسرلي په موسم کې پر مناسب وخت د اورښت له کبله سږ کال په دې ولایت کې د پستې حاصلات زیات سوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 30% لوړ شوی ده. 1000 هکتار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندز ولایت کې شته. 1000 هکتار ځمکه نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سکاله ډیر زیات ده. پنځمانه لاسمانه شلمانه داسې مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9,500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز دی.
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته سدا سکل د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانب بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000-15,500 پیس، سکل دغه پسته په 9,000-9,500 الا اخر سطح 10,000 نه جگه سوی نه ده.
په ورته محل کې په کندز کې د پسته سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پسته بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي:
ما امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته د مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور ان شاء الله مال بیخي سکالې پسته بیخي زیاته سوې ده. ښه زیاته ده، پریمانه ده، حاصل یو بینین مللي او تجارت داسې ځای نسل چې موږ دا مال واخو سارې دي کو وایه شو خارج ته واستو. دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دننه ترې ګټه اخیستل کیږي بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتچرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسي. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 60,000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د حواله لري افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغۍ روغتون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مونږ نږدې 225 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمیر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډیرې سړې سوي وي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلا میسر سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2018 نه د کل کې پریاس کې د یو شویه مولا د ادامه دوه لکبل د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچن سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپل اړیکې سړې کړې. د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو. په سیمه کې د پوستې یو مسؤول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوځي کاروان برخه وه چې تر روانېدو لنډه شېبه وروسته چپه سو. د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ موندل سوی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر پرون وکړه. لوی څارنوالي په ټلګرام کې ویلي الکساندر ناکونیچنی د اوکراین په مرکزی شارګي کروپینیتسکی کې په خپل اپارتمان کې د هغه د میرمن لخوا وړم ورځ ناوخته د ډزو د ژغونو تر اوریدل کېدو وروسته مړ وموندل سو. پولیسو په دې باب څېړنې پیل کړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونه درسی مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانیږي. خونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی کتبیات تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مالیکولونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړش یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کېدای شي آیوني وي او یا هم کېدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوري څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحې ولري په دې صورت کې د کوویلانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي ولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې شوتل سي دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې د غاز مالیکول خطي دي. مالیکول خطي دي چې بیریم په دوه مثلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شوړل شوی دي لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونو وینو. بیا مستطا مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې سو د ماده حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د ماده هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانی وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ټول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد چې دا جوړونکي ذریعہ یو پر بل باندې لږ اغیز لري او دا د ضرورت جذب کوه ډیر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو تر حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاده. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایعات بیا د جامدات او ګازاتو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعه لاندې سي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوري ته یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شوډل شی علامه پر ځای په معادله کې له وکتور څخه کار اخلو چې وکتور چې د وکتور علامه ورکو دا په دغه مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنه سمبولیکو چې اف ای دی عامدارنګ د جمی علامه ورکو چې سره دی تعامل شي عامدارنګ سلفر دی چې د اس په سمبول سره شوډل کیږي وکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنه سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاس ته د وانه سره سره تعامل کوي او مشته د اوسپنه سلفایډ لاس ته راځي په ټول لیکلې ماده کې څه ډول ده په ټول لیکلې ماده چې په دې ډول ماده کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل درته په ټول کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې ماده کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول وکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول ماده ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي خو بیا هم د هم د مادلې د لیکلو یو څلاره ده سمبولیک مادلې وای چې په دې ډول مادلو کې لیکمیو مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولی مادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د مادلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کلیر پکار ورول کیږي پورتنی تورې لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو لکه په ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ هغه د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي توصیفي ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په غاز تجزیه کیږي چې دا پښتو توصیفي ډول د ماتلې شوډنه راشوي شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخسره په شکلي ماده کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولي باندې سره شوتل شوی دي هایدروجن په مالیکولي باندې سره شوتل شوی دي د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولي شکل مشترشي چې اوبه جوړوي دا د ما شکلي ماده شوډانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي ماده بیان کړه د توصیفي ماده په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید فیژن چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغه په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کیږي او د نور مثالونه نه هم دي د پروستیت او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پروستیت تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونو نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامل کوي، هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې تورې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوډیک اسید، هایډروسلفوریک اسید، همدارنګه هایډروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسو نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ای سی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیوډوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیوډوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د آی سی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د آی سی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودنه کې د آی سی پس ون او د پیر پس ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شو چې په هر اندازه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، په هغه تناسب د هایپو پس ون د پیر او او اس پس ون د آی سی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې دا اورتو تیزابون څخه یو مالیکول به وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودنه کې د آی سی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلرم همدارنګه د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د اس پس ون استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فالو فویل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مال کې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب دوباره خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونو په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید اور څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې اور څخه او چی شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره اورلای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره اورل. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنټ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شوري تیزاب یا هم نایتریک اسید دي چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سري رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي، د کیمیاوي سري باروتو، نایترو ګلیسرین، بیټري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ورته دي. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام خون کوي راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړش په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو کرار کرار یې وایو الکان. الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه موږ ویلي چې په هایدروکاربون کې الکان راځي. او نن یې وایو په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان، الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکی دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دریش شپاش پر جمع دو اتبا سی. نو ده جنرل فرمولا ده، این ده کربون شمیر دی. چی دل ده کربون هر سور واچه وی، هایدروجن ده ده کربون شمیر مطابق خپل جوڑیر. یو گونه باوند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. ده الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی. یعنی هر باوند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوي دي او دغه یې هغه شکل یا ساختماني فارمول دي. دا بیا د شیدو ټیکې دي، د اضافه معلوماتو چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوي دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دي چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو په دیلیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپینټان دی. آیزوپینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپینټان وایي. نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه که ولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ د الکایل ګروپ بیا راذوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د چې شو پلس ټو و د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړیږي. میتان میتایل، ایتان ایتایل، پروپان پروپایل. په پای کې بکت چې شرولیږي وای ایل ورلیږي نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی، او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کللي ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. دا اول کو، دوهم کو، درېیم کو، څلورم کو، پنځم کو. دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو، بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه، پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان، په هغه کې کوچنی په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم، دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کو یو دوه درې، دغه شاخ دلته لیرې سو، دلته په دوام کې راځي، دلته په درېیم کې. نو دغه د دې خوا ورته شروع کو. او بل کم قطار انتخاب وو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دي، نمبر هم د دې خوا سو. بیا پسې کورنۍ نوم یې کو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دي. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دي، په څلورم کې میتایل دي. ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو. ټو فور ډای میتایل هیگزان په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی؟ هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو. یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نه سکول لای ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی. نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخ په کم یو کې دی، په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه، پنځه معنی پینټان، او په درېیم کې یو دانه میتایل دی، تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نومې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمن لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ شي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ شې او یا د دا ځای داسې ولاړ شې نو دلته درې دانې دي، مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده شي. بیا به نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.